کیمرہ بندو لگولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالوي ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
درما څلور ورځ پرورته ګوري به ورته چې ګه شکارو کا ګڼ کور دی اکشاکا کور دی کی مرمل دری او دې قاری کور نه وي بیکاره کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختری او کوي پلارو کور نم اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشکوره
زینی کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تملری چی د کور ټوله چاره سرته ورسوي د دا ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري
نور زمونږ په څو پاسانه ډور نه ورکی څو کور سره دوستی نه کوي دا خبرې خو ډیر ناوړه پایلې لري کدی پوښي
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی قدر من اردوونکو خای تاسو هم لیدلې یا اوریدلې وي چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغه کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي انګور هم د دې لپاره چې گزارې وشي غږ نه پورته کوي په پټه خوله ټول ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي د ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ور باندې کوي په دې اکله د یوې میرمنې خبرې اورو
پنج اولاد کردم در دفعه که اولادت کردم کسی کدیم کمک نمی کرد یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس می گفت
پنج اولادون لرم هر دل می چی اولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده خواه اندرور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پور تا سخ پل کار بکره ما هم طول درانه کار رو ده کول میل مانه بوه یا من دو من اول می خپل علم دول ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشک بالخت پو گره کرل ویلی ده پور تا که بام دیو خیجه و چی وچ چی هیچا هیچ دول می رستن را سره کول هم آغا در دونه اوس هم زما پا زان که لاپاتی دی د کندهار اوسیدونکو کې چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نوم ګور ته دلور پسترګ نه بلکې د یوې نوکری پسترګ ګوري
زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور پسترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې ده د خسرګنې کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنې ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق راځم کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو شاو ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی د لپاره یو شاو چاپیریال ولري، یو شاو مور پلا حق او فرض ورته ادا کړی. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولای شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي، او دا غي شاخوا په داخپل د کور څه شو بیا شاخوا په داخپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندکرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي، هغه فکر کې زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیر بیا دینګور د ناروغي پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپل کوم ځان کولای شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو:
نور زمانو ته سوپ آسانی دور نور کوي، سوپ سره دوستی نه کوي، سوپ سره خوازیت نه کوي، سوپ سره خیخی نه کوي. دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهیږي. که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، هسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کول، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکول، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کول، هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه نچ په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د غیله مخ یو بل ته یو پوخه یو لار خي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته چې دوی سره به همکاري کوله. دی ولسوالۍ اړوند روختون کې یا د کلیوال چې کوم روختونونه دي په سیمه کې، په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي، هغه ته وکسین ورکي یا بل څوک ورکي. خو ځینی سیمو کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای کلینیک پوری لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کیا، کراته راغځي پوری موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چارتیا لري هغه دوا ترلاسه کی. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغه حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیڅ سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د هلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خو ګڼي چې دم غړی هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کوي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جیګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله یو ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي هغه بشاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ترسرګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کومه چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي اول خو ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي. کله ماشوم ځای شوي، کله مور ځای شوي، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر په هر صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. نو فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وایي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه.
بلې، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره ښځه هر دین چې ماشوم راوړي اته کاغه مثلا وادي نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دې کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک شپه کوکې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونیشي. په هغه وخت کې خصوصا په درېو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونیکړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي مګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په درې باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم لري معلومات شایدون لري په دې اړه چې خزه په دغه حالت کې سره کومه تر مخېږي او که چېرته به دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا دا کار سره کوي خو دا خپله دغه تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي تخمه تاوتر خواره دې چې ترسره کېږي د خوسر
دلته څومره وقدر رامنځته کېږي دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځې تیرې کړي کې ډېر زیاتې ستونزې تیرې کړي بل اخر دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته وقدر رامنځته کېږي او پراتونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي بل اخر دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه کولو ته زړه نه کېږي
مقدر هم دغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي نو کله کله مونږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرېندې ملامت شي دوه طرفه کله کله انده ملامتې وي یوازې سنیم چې اندرېندې او واخېندا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي او دا وقدر همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې زکاتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقطه په ځل کې پیدا کیږي په چې کله دې تم چانس پلاس ورسي دا به آی نه کار کوي پرته د خپل سرګانې سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل خسر سره د خپل اندان سره او دا کور کې خدا خواخ به د سپیکرو کې چې زمبلور لرم نن کدا زما ګور د بر کو نه راغلی نه زه دې توجه نه کوم سبا زما لور و دیږي او بل کور ته ځي شاید زما لور سره دغه سوشي او هم نس کیږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې خپل کور کې خپل ګور نه راما کې څوک چې خپل کور کې خپل
بله نو په دغه سی یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده وای کرده میګرده نو یو وخت بالاخره همدا چلند کیږي ورسره څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که چې تاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ نو په ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خور لور تاسو کرنه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګانې د هغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې زه بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کره کله راوې راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نشي چې زوی کله میړه یوه خبره وړاندې ښځو منی الوې دا ښځه ده په مسله وي د ښځې منی او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور دی آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره ښه روی وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهرستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږي تاسو د خپونه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپلې مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته یې غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل میړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل میړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغو نه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار دی کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي منتا داسې نه شي چې خدایانه خواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې د مریضۍ شي په رواني تکلیف واخته شي یا خدای نه خواسته یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي اته کورو کې اپین نه خوړل چې کله وړي تنګ شاپین به خوړلو یا به د مګه کان دوا غانې خوړلې یا به خپل راګ د لاس وڅولو انده څه کې شنو مړی ځای کې سم انده کوم دي چې دا ادنا کام خلکو کور نه دي چې ماشینه به جی بل خپل د پښون کې نه کار نه کیدا کار وځو ونی کې او صدمه د خپل کې او د خبرو اته روزدار باندې او هزار پیدا کیږي د خپل کلار کور سره د خبرو شریک دي او حمایت ترلاسه کی هغه مشانه راشي د مشران سره کې تر څو دې سنځه حل کی نو موږ غیدا د ځکه اوس موږ د سینه دنه پاره زوی کینو لرو شه دو ملاتړ کی مجبور شه دا فامیل نه پاتې دا کورې دې مړه کو دې دو ستونزې باید حل کی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
ژوند اوس خور مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکې تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکې څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکې د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکې څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکې وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي د جز هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنی سرونه شوی د کیمیاوی اړیکو په نامه سره یادېږي کیمیاوی اړیکه ډولونه لري چې کیمیاوی اړیکه د هغه د ترکیب د میخانیکیت له مخه په لاندې ډولونه باندې ویشل شوی دي آیونی اړیکه د اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه دي یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوولانت بوند دي قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوولن بوند سے ہمدارنگ فلزی اړیکه میټالیک بوند ہائیڈروجنی اړیکه یعنی ہائیڈروجن بوند ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي اوس په پاول سن کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترولان بوند یا آیونیک بوند پیژنه چې ستوایي هغه کیمیاوی اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي د آیونی اړیکې په نوم سره یادې یعنی هغه ولانسي الکترونونو د چې یو بل ته راپر ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راپر ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعہ ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتوت په نامه سره یادېږي او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادېږي او ځینې کتیون سپیژن لکه هایدروجن دی سوډیم مګنیشیم کلسیم او سلور څخه عبارت دي همدارنګ ځینې نور لکه ایرون 2 فیروس دی ایرون 3 فیریک دی کوپر 1 کوپریوس کوپر 2 کوپریک او امونیم څخه عبارت دي همدارنګ ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید کلوراید برومایډ آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي همدارنګ ځینې نور عبارت دي لکه هایدروکساید نایټرایټ نایټریټ فاسفیټ دی سلیکیټ دی سلفټ دی مولیبډیټ دی او بوریت څخه لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادېږي په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او انیون سره یو ځای شوی دی او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیټیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوی دی او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکې چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیوني اړیکې مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکې یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې کې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، سیدان او نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډول دي، وایي د اړیکو د شمېر په اساس یا د اړیکو د کتبیات په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د کتبیات په اساس کتبي اړیکه او غیر کتبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو دوی خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي، وایي اتومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبي د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج یې مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج یې منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوی الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي چې دا رابطه د پنځه شي په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړی ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړې او د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مجوینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړه کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووې د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کووې د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول کووې دي، د انډکشنی ډایپول کووې ده، او د ډیسپرنشي کووې دي. نو ډایپل ډایپل کوا کوا پیژن چې ستا وای هغه مالیکولونه چې ذاتل قطبی وي دا اوس مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول کوا وي د ډایپل ډایپل کوا څخه عبارت دی. ډکشنري ټایپل کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونه قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقتنی قطبي کوي. نو بیا دا په نو په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کو پاسه جذبي او لیکتلی چې دا کو هم د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرشن کو اوی وای چې دا ډول کو اوی د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونه مېز تر چې تاسو د ډایپولونو تر مېز د متقابل جذب د ډیسپرنشي کوې په نامه سره یادېږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبوي قطبونو تر مېز راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وستل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو د کیمیا درسي ساته خرغلست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګ پیژنو وای کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګي جوړیږي. د مالګي ډولونه دي مالګي د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګي، تیزابي مالګي، الکلي مالګي، مخلوطي مالګي او مضعیف مالګي دي. همدارنګه مالګي د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګي، تیزابي مالګي او الکلي مالګي څخه عبارت دي. د مالګي فورمول لیکل او نوم ایښودنه یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول چې خواته لیکل کیږي. د دوان سره مالګو نوم ایښودنه په لیمی طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی ورساري ورزیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې او همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوان سره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه ورسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر یې چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر یې ښکته دی نو د اوس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت دی بیا هم د آی سی کلمه ورسره دی اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دا رنګ فیروس کلورایډ هم دا رنګ فیریک کلورایډ څه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم یې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم یې شوډنه کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس پمنس کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او ورسته د آی ډی ورستاري ورزیاتې وی لکه وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ هم دارنګ فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څونسره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شوډنه کیږي. هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ای ورستاري لیکل کیږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګ کلوریک اسید دی پوتاشیم نایټرایټ دی همدارنګ سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګ سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. په هغه تیزابون چې مختاري د هایپو وی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورس د پیر کلمه او په اخر کې د ایتی نکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاس تر وړاندې په څه ډول د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاس راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه اسري چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه په لکه د سوډیم په دې مالګې باندې مدلې کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګي سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګي استعمال لا سره دی اوس مالګي استعمال زینو وچ مالګي سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې د واګانو د مالګي په شکل استعمالي د خورو مالګي د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګي د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولوجي د غراز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمه اروما شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهری دی د زیګر او پښتورګو د سرطانی ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطانی ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجی په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بایوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي پوزوي محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو شمه حلل دی او د شحمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا بنزین د هوا د اکسیجن پښتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي لکبل په جړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه چر ډول لمبه ده جړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وای دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګری سنتیګریډ کې شول کیږي فارمولا یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ را تک ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول فام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو موږ تاسو پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاودي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی د سانتیګرید اتاویا درجې دي. د هغه حبوباتو، نشایستې او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه په لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلوماتي د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده ل درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسی دغه پرونه اوري او دغه پرونه ل تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.